السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې پر روانه نیم ساعته خبری مجله کې په افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي. دا خبری مجله په لاندو خبرونو پایلو. امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت مرکزی قومندانې د کابل په هوایی ډګر کې د 2020 کال د اگست 26 بریټ پاړه له 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا امریکایي امر کړی. د بیګیټ په بیخ کې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون له 170 ډیر ملکی افغانان هم وژل شول. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې قومندان جنرال ایریک کریلا وروسته تر دې د امر کړی چې کېدای شي د دې بریټ د څېړنې پر مهال ځینې معلومات بابیزه ګڼل شوي وي. اسوسییټډ پریس د ښاغلي کوریلا له قوله لیکي له زیاتو هغو سرتیرو سره د مرکه وشي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وو. د دې تحقیقاتو امر داسې مال ورکول کیږي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستانه په بیړه د امریکایي عسکرو د وستو په برخه کې د جمهوري غوښتونکو له سخت فشار لاندې دی. په ورته وخت کې د بیګیټ په پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو سرتیرو له ډلې د ځینو کورنیو شکایت کړی چې پینټاګان د دې پیښې په اړه په پوره شفافیت معلومات نه دي ورکړي. د 2020 کال په نومبر کې د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانې د دې پیښې له څېړنې وروسته ویل د کابل هوایی ډګر په بیګیټ کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتو سره چې ډیر شمیر افغانان د تخلیه لپاره هلته راټول شوي وو د بریټ په تاکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. د نړیوال مرستندوی ماموریت یا IAM مؤسسه وایي د خپلو زندانی شویو کارکوونکو په اړه هیڅ راز اطلاعات نه لري. د مؤسسې پرون ویل چې د سپتمبر په 3 او 14 اتلس تنه کارکوونکي طالبانو په غور کې نیولي دي او کابل ته انتقال کړي. په نیول شویو کسانو کې یو امریکایي ډاکټر هم دی. نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسه وایي نه د خپلو نیول شویو کسانو له برخلیک خبره ده او نه هم په دې پوهیږي چې دا کسان ولې نیول شوي دي. په غور کې د طالبانو د اطلاعاتو ګوتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم بیا ویلي د دې مؤسسې اتلس تنه نیول شوی دی او د ادعا کوي چې د کسانو عیسویت ته تبلیغ کاوه. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې په دې اړه څه نه دي ویلي خو ټینګار یې کړی دی چې په افغانستان کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ پر یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې. ښاغلي کرزی پرون په خپل اکسپاند لیکلي له ښاغلي ویسټ سره د یو ویډیوي کانفرنس لارې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د نجونو او ښځو د کار او زده کړو له بزګرانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي ویسټ د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو حامد کرزی وایي چې د خبرو پر مهال د دایمي سولې او د افغانانو ترمنځ پر تفاهم هم ټینګار کړی دی. د برېټانیا حکومت د جمعې پورز د روسي واګنر وسلواله ډله ته د ترهګرو سازمانونو په نوم لړک شامل کړ. د امریکا متحده ایالاتو د ډله د کال په پیل کې د یو جنایي سازمان په توګه معرفي کړې و. د روسي چارواکو تیر میاشت ویل چې د واګنر مؤسس او مشر یوګنی پریګوژین د الوتکې د یوې مرموزې پیښې په ترڅ کې مړ شو. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا براومان مخکې ویلي و چې واګنر ډله د کرملین سیاسي اهداف مخته وړي. او راپورونه وایي په روسیه کې د متحده ایالاتو سفیر ایرلین ټریسی د وال سټریټ ژورنال له خبریال ایوان ګرشکوویچ سره ولیدل. ګرشکوویچ د مارچ په میاشت کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو. دا تور رد کړی. په مسکو کې د امریکا سفارت پرون په خواله رسنیو لیکلي چې د ګرشکوویچ صحت ښه دی او له خبرونو ځان خبروي. سفارت د ګرشکوویچ د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. وال سټریټ ژورنال هم دا ادعا رد کړې ده چې ګنې هغه جاسوس و. تاسی ازادي رادیو ته وګیا استوراند خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل اوري. افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړیدو د امریکا ټینګار خو یو ټول منلې او ټول شموله حکومت څه دی؟
امر شموله حکومت چې نه کار اهله کار په فارن مسلکی کسان خو کسان با تجربه کسان د اولن کسان نه افغانان حق ده د قوم د وطن.
غزنی کې بعد هغه کورنۍ له حال او احوال خبر شي چې څلور غړي ګزړن وهلې دي.
بزاتي شوی خو کار پرې دی یا یادي پرغښتو باندې دي نو سره په تکلیف زحمت باندې دی.
او د امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولي. نور مهم موضوعات هم دروانه خبرونه برخه ده. ملتي امه وکړي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د څومبلې یا وګي 25مه او د سپتمبر 14مه نیټه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت چې له قطر فعالیت کوي دا غوښتنه په اکسپانه کې مطرح کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د سفارت شارز زافیری له ازادي راډیو سره په مرکه کې ټینګار کړی و چې ټول افغانان باید په حکومت کې په یو ډول ونډه ولري. تفصیل یې په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې پر ټول شموله حکومت ټینګار وکړ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې پورز د دیموکراسي د نړیوال ورځ په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت خلکو استازیتوب وکړي. د امریکا د سفارت پیغام چې په ایکسپانه کې خبر شوی دی په کې راغلی دی چې د ټول شمول حکومت رامنځته کېدل د دې سبب کیږي چې د هر افغان شخ واوریدل شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید پراخ بنسټ او ټول شمول وي. کرین ډیکر د چهارشنبه پروسه ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان په حکومت کې د خلکو استازیتوب مهم دی او تنوع پکې مهم دی.
مستر ماتاکی ټولد اس دټ وی ډیدنټ هاف ا ډیفینیشن فور انکلوسیو.
دا وی شغل متقی دی ته ویلي دی چې د ټول شمول حکومت تعریف ورسره نشته. هغه ویلي دی چې اوسنی واکمنان او په کابل کې چارواکي هم شمول دي. د متقی په باور دا حکومت حتی تر مخکنی حکومت ټول شمول دی. لدې څرګندونو ښکاری چله ټول شموله څخه د امریکا درک ډیر بدل دی. دا وای چې زماله پر ټول شموله دا معنا ورکوي چې د حق خلکو اساس ته وبکړي چې په هغه یوات کې ژوند کوي. دا سیسه د طالبانو په تشکیلاتو کې نه وینم. پوتیرو سبان د دوو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولای دی هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او ګڼو هیوادو د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت مشرتابه او د وزارتونو او ولایتونو په کچکسان ټول د دوی دي. د یو شمیر بهرنیو یو انتقاد ده دی چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ شزه نشته. نړیوال ټولنې تل ټینګار کړی دی چې د بشري حقوقو رعایتول په ځانګړي ډول د شزو او جنو حقوق د ټول شموله حکومت ترڅنګ هغه څه دي چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو ته به لار پرانیسي.
په افغانستان کې مو د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د غوښتنې په اړه اوریدل. د افغانستان یو شمېر ګوندي هیوادونه هم د طالبانو حکومت ټول ګډونه نه ګڼي، خو طالبان بیا د دې ټول غوښتنو برخلاف ادعا کوي چې د دوی اوسنۍ رژیم د بل هر وخت په پرتله ټول شموله دی. خو د یو ټول منلي او ټول ګډونه حکومت تعریف څه دی؟ د یو شمېر نورو پښتنو ته پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپو عزیز الدین معارج ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویل.
اما شموله حکومت یعنې کار اهل کار ته سپارل، مسلکی کسان، پو کسان با تجربه کسان را بلند، کسان یعنی افغانان حق ده، ده خواب ده، ده وطن ده، ده وطن تنها ده طالب نده، نه طالبستان ده، ده افغانستان ده، ده که طالب نده کرده، ده که ملامت دی، پل دی، انسار کرده ده، اشغال کرده ده، حکومت. نبینان ده امریکا ده که غرب نه، بغبا پرید و خبره ده افغانان ده خواسته ده وحیله ده، چه تا مشمول حکومت لدی تاریخ پر مستقی کستان کار اهل کار ته او خلق ټول ته خلق داسه حکومت جوړ کسته خلق پر رائے خلق پاکستان وګوري په حکومت کې د خلق اراده پکې تمثيل دي چې هیڅ څنګه نسته کورای مشروطم ته لاس کوي چې نړۍ ول مشروط کنه د غدایي تم زبرسته چې خلق اوس درو کې ما پرشنا څه پېژنه او نو بده سیاو د چین او عادي سیاسي ته دومره خوشحالي او دومره وتی اټن نه کوي
موضوع چې بیا بیا نړیوال یادوي. فکر نه کوي چې یو اصلي علت د قانون عدم موجودیت دی؟ کله چې یو اداره اساسي قانون ونه لري نو څنګه څوک زړه دې ته شکیسي د حکومت ته هم شمول وي؟
ګوره اساسي قانون کنه ټول شان په قانون باندې مختصي خپل طالبان هم زمير وجدان تي په باطن کې قانون د مراتب قانون څنګه نه فراسي سیستم څنګه دی مختصي دا فرامین څنګه ورکې اداره څنګه مختصي دا مقررات څنګه روان دا نظم څنګه ساتل کی دا خودي په دې پی ادارې څنګه نه څنګه جزا ورته شرعي جزا ورکې شرعي قانون کې دا چی سره په کوم معاملې کې چې خو مسلمان نه ده هاته په سوال باندې د دوی هم شموله هدف توغازي او خپل موخه تر سره کوي خپل موخه ما څنګه وډیان خپل 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 لاس پوسی په تراولې تاري پاکستان ته خپل ځکه کې د لاس پوت وسته لري سوي دا به بر تراولې دې کټ خوند کی ایران هم هم ارته کار پاکستان ورته کار یو غواړي خپل ګوراجان لاس پوس په تراولې کینی دا دوی مو څنګه کی دا تم چا چا ته په سامر کې او سامي شرکت جوړتي لکه پشل کالو کې څه دا چارواکه به خائن اعلان څه پارلمان به اعلان کې خلک به اعلان چې دا پن مزر کې ناکام ده پورته وزارت ته لاړه چای سکوای نه سلیونه مانه به تاکنه کېدل سفارتو به ساته کچېره لو یو والی یو وزیر یو څوبه له چوکۍ لري کوم مملکت ولې خپل بس بدلو دا بیرته فری زګر خپل رئیس جمهور کړی څو ځلی ویل دا واکنه لره
د دې له خاطر سه همدغه ستونزې حل شي چې نړیوال بیرته افغانستان ته مخ وانه وی چې د حکومت داسې دی یا هسې دی پلانډو کته سوې استه څه باید وشي
تغییرات به راسته په دې چې ځکه طالبان نه ایستا کی طالبان تمګه دا دوه کال د پاسه ډیرو خلکو ویلي څه موقت اداره لري که دایمي اداره ځکه نه شوړي اجازه نه لري. د نجونو ښوونځي ته یې ویلي د بشر حقوق د ښځو کار ته ټول خلکو هر څه ویلي مرم دوی جوړېږي. نړیوال نه موږ هیله کو خلک کړېږي او دوه کاله دي افغان انجلکان له خپل حقه محروم شوي دي. د تاوان به څوک ورکوي؟ جبران څوک ورکوي؟ طالب هېڅ وخت نه ستا کېږي نه ستا ولي پیس صورت مند دوی پېږي موقت دوی که اصلاحات راوسته دوی که پدای حکومتدای ته راغلی دوی خپل زمیر وجدان د خپل نسل دپاره د خپلې خاورې د خپلې شیدې چې د خاورې کې روبدلی دي دوی خامخا حکومت جوړاوه دومره ځان نه شم مرم اجازه نه لري مجبوریتونه خپله وایه موږ مجبور نه پوهېږو چې دوی مجبوریت څه شی دی هغه به نهست.
سیاسی مسائل کارپوه پخوانی ډیپلومات عزیز مارج چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د غوښتنې په اړه باندې چې متحده ایالاتو لخوا شوی او تر خوای دا چې طالبان ولې ټول شموله حکومت نه جوړي او تعریف د ټول شموله حکومت څه دی. ازادي راډیو سره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمیر مشرانو یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت په اړه نیښنه ښودلی. دوی د پنځشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي اندېښنه وښوده او د دې هیواد وضعیت پر مرکزي ثبات او امنیت په مرکزي اسیا هیوادونو کې د ثبات او امنیت لپاره تر ټولو مهم لامل وباله.
د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمیر ولس مشرانو د دغو هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې خپل هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت له امله د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه څه چې طالبانو ته رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. د تاجکستان ولس مشر امام علي رحمان په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په دوشنبې ښار کې جوړه شوې وه وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. نوموړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې له افغانستان څخه تاجکستان ته په ناقانونه توګه د تېرېدو لپاره د ترهګرو ډلو د هڅو یادونه وکړه او زیاته یې کړه.
نن بلسکي پدیاتي بول او استرادانې براتسکو افغانستان نارو
په تیرو کلونو کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو هڅو سره مخ شو چې وختلې له پولیس څخه زموږ هیواد ته راشي. دوه ځلې مو له پولیس څخه د انصار الله جنګیالیو له تیرېدو مخنیوی وکړ. هغوی وختل چې د تاجکستان په مرکز او نورو سیمو کې یو شمېر ترهګریز بریدونه وکړي.
د تاجکستان ولسمشر دغه شان له افغانستان څخه دغه هیواد ته د نشه یي توکو د قاچاق هڅې ته په اشاره سره وویل. تیر کال له افغانستان سره په پوله کې شاوخوا 15 ټنه نشه یي توکي کش او نیولې دي. په ورته وخت کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې د سیمې پر امنیت مستقیم اغېز لري. د میرزیایوف په وینا دا ډیره مهمه ده چې له طالبانو سره د پولو د امنیت د اوبو د کارولو او د سیمې د اقتصادي تګلارې په اړه خبرې وشي او د دې کال لپاره یې له افغانستان سره د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز وکړ. هغه زیاته کړه،
زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره زموږ چلند باید زموږ د ګډو ګټو او زموږ ترمنځ د همغږۍ پر بنسټ ترسره شي. د دې کار لپاره موږ د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ځانګړو استازو په کچه د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز کوو.
د قرغزستان ولسمشر صدیر جباروف هم ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیتي سیستم له لومړیتوبونو څخه دی او د په وینا هغه پېښې چې په دغه هیواد او شاوخوا کې رامنځته کېږي د سیمې پر وضعیت مستقیم اغېز لري. د طالبانو حکومت وایي ذبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دوی له ټولو هیوادونو په تیره له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د افغانستان د وضعیت او د سیمې هیوادونو ته د ګواښ په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ادعاوې حقیقت ته نږدې نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
بعض قدرت های منطقوی چون روسیا بسیار علاقه مند هستند که نفوذ خود در آسیای میانه حفظ کنند و در
زنی سیمه ایس قدرتون لکه روسیا پا منزنه اسیا که دخپل نفوذ در ساتول لپاره بهره لیوالتی آلد او دی نفوذ باید یو پتا ولدی دی ویری پتاوی دی وهم پتاوی او داس یو پتا چی دی منزنه اسیا دی برباده لامل شی او دا پتا نن افغانستان دی او دا یو وهم دی او لواقعیت سر سمون نلدی
هم اینو با واقعیت مطابقت نداره. باید کشورهای منطقه بخصوص کشورهای آسیای میانه مستقیما با طالبان و طالبان وارد گفتگو شوند.
دا لومړی ځل نه دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د یاد هیواد د وضعیت له امله خپلو هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیاتې شوې، تر دې مخکې هم د دغو هیوادونو لخوا څو ځلې راپورته شوې، خو طالبان یې بې بنسټه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو خبر کړي بیان کې ویلي، له برېټانیا، آسترالیا، کاناډا او شمېر نورو متحدانو سره یې هم خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. تفصیلي دی راپور کې وایي
د امریکا له متحده ایالاتونو سره پر بندیزونو کې چې پر ایران یې تازه لګولې دي، برېټانیا هم لاشوه. دا بندیزونه د مهسا امینی تر لومړي تلین مخکې لګېدلې دي. مهسا امینی هغه کوردی ایرانۍ ده چې د ایراني پولیسو د توقیف پر مهال کال مخکې ووشل شوه. د بشکلن امینی د سپتمبر په 14 پولیسو په دې تور ونیوله چې پوړنه یې سم نه دی پر سر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وویل، متحد ایالاتونه د نړۍ له شاوخوا نورو هیوادو سره یو ځای د ایرانیانو د ملاتړ او د عدالت د تأمین لپاره هڅې کوي چې پوښتنې وشي او بشري حقوق رعایت شي. بلینکن زیاته کړه چې د مهسا امینی مړینه یو کال وړاندې په ټول ایران کې د لاریونونو سبب شوه چې تشدد ورسره وشو. په ډله ییز ډول خلک ونیول شول او په سیستماتیک ډول د رژیم له لورې انټرنیټ له ګډوډیو سره مخامخ شو. بلینکن زیاته کړه چې واشنگتن به د هغو کسانو پر ضد مناسب اقدامات وکړي چې په ایران کې ابتدایي انساني حقوق تر پښو لاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو، راغلی دي چې په 25 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګېدلی دی. درې حکومت پلوه رسنۍ په دې بندیز کې شامل دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. په دې بیان کې دا خبر هم شوې ده چې واشنگتن د دې بندیزونو په تړاو له خپلو نورو متحدانو سره خبرې کوي چې هغوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د دغو مظاهره چانو د ځپلو په ارتباط دا د امریکا د متحد ایالاتونو له لورې د بندیزونو 14 پړاو دی چې پر ایران لګول کیږي. د امریکا متحد ایالاتونو په 14 تنو د ویزو بندیزونه هم لګولې دي چې یو شمېر یې چارواکي دي. د مهسا امینی تر مړینې وروسته له لویه سره تر اوسه متحد ایالاتونو په 40 ایرانیانو د چارواکو په شمول د ویزو بندیزونه لګولې دي. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین له رارسېدو سره سم د ایران په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي چې خلک اعتراضونه ونه کړي.
له خبرونو ورآخوا
بیلا بیلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیز یاورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پرون د تورخم دروازې پر بیا پرانستل کېدو لیکنه خبره کړې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته 9 د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې پاتې وه. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان تورخم دروازه د سپتمبر میاشتې پر 6 نیټه وروسته له هغې وتړله چې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې تبادله سوې. د انډیپندنت د مقالې لمخې پاکستان ویلي طالبانو د پاکستان په خاوره کې دننه په غیر قانوني ډول تاسیسات جوړول چې مخې ونیول سوه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په خپله خاوره کې یوه پخوانۍ پوسته بیا رغوله چې د پاکستان لخوا ورباندې ډزې پیل سوې. په تورخم کې د افغانستان کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب ویلي چې د جمعې له سهاره لاریو او پولیو کسانو له دې دروازې تګ راتګ پیل کړ. د پاکستان او افغانستان د سوداګری ګاډي خونی مشر ضیاءالحق سرحدي ویلي د تورخم دروازې له بیا پرانستل کېدو سره د هغو سوداګرو چې په دواړو خواوو کې مالونه راګیر پاتې وو ستونزه پای ته ورسېده. د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګاډي خونی بل غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي د تورخم لارې تړل کېدو سوداګرو ته تر دې دمه شاوخوا $2 million زیان اړولی دی. افغان سوداګر وی زیات وخت پاکستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په اوج کې د دغه سلانجو په پلمه د تورخم په څیر دروازې تړي چې دا کار تر ډیره افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اړوي. د جاپان ورسپانې جاپان ټایمز په خپل پرونی غړنې کې په دې باب چې جاپان د افغانستان دروان کړکیچ په حل کې د مرستو څپلان لري د شهید محمد عبدالی لیکنه خبره کړې چې لتیر جمهوریت نظام راهیسې د جاپان لپاره د افغانستان د سفیر په توګه دنده پر مخ بیایي. هغه ویلي د جاپان د سفیر په توګه د دندې له پیل سره د افغانستان په مشرتابه کې د بدلونونو شاهد پاتې شوی چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د جاپان ټایمز په مقاله کې ښاغلی عبدالی ویلي که څه هم اوس هغه حکومت چې دی د سفیر په توګه ټاکلی و نسته، خو جاپان خپلې میلمه پالنې ته دوام ورکړی او د ته زمینه برابره کړې چې د افغانانو استازولۍ ته دوام ورکړي او جاپان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د مقالې په یو برخه کې شهید محمد عبدالی د جاپان هغه پلان ته اشاره کړې چې غواړي د دوحې تر غونډې وروسته پر افغانستان دویمه غونډه جوړه کړي. د لیکنې له مخې د جاپان په کوربتوب دغه غونډه به د نړیوالې ټولنې لپاره یو پلیټ فارم وي چې د افغان شموله ډیالوګ اخلاقي ملاتړ وکړي او د دې نوښت نوم به وي د نوي افغانستان لپاره د ټوکیو پروسه. په دې مقاله کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو پر اړتیا هم ټینګار شوی. حال دا چې طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وایي باید په رسمیت وپیژندل شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وش ساعته ژوندې واوري. هر خبرونه چې د لتا ستې رښوي هم وي، یعنی تاسو سکړي وي نواړې په تکراری ډول بیا واورې کولای شي زموږ وې پاړې ته ولاړ شي. د خبرونو جدول کې د ازادي رادیو ټول خبرونه خوندې دي، نه یوازې دا چې ژوندې اورېدل شي بلکې د خبرونو په تکرار کې هم د خبرونه شته. په غزنی کې د وی دولس کسیزې کورنۍ څلور غړي ګزړ وهلي چې اوسې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. دا کورنۍ وای د څلور ګزړ وهلو لړلې دوی مړ شوې دي او دوه نورې په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان بیا په ټولنه کې ګزړ یو خطرناک ناروغي بولي وای د واکسین ساتسکي او د کورنۍ چاپیریال پاک ساتلې د مخنیوي غوړه لار ده.
دا شاوخوا تلس کلنه نور بیبی ده چې په غبرګو پښو شلده، خو د پښو تر څنګ یې ژبه لاسونه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان ښکار نه کوي. نور بیبی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپلو اولادونو ته د پولیو ضد واکسین ساتکې نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک دې خپلو اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغه جوړه وای، ښوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوی به وه، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختو ژوند تیروي. نور بیبی د دولسو خویندو او وروڼو خور ده. دا دې په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزړ وهلي، خو یو ورور یو خورې په اتلس کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوي او یو بل خورې چې تر دې کشره ده په دې برخلیک اخته ده. دا نور بیبی مور چې په خپلو نازولو په خدا او زیاتې سختۍ ورسره ګاللې د خپل اولاد د نیمګړي ژوند کیسه کوي او وایي ډېر د سختۍ ژوند تیروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم د نوربیبي په څیر ناروغان وو. کله چې اتلس کلنۍ ته ورسېدل نو مرګي راڅخه یوړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ شي. دا وایي د خدای پار د یو څوک تر سره مرسته وکړي. که یوې خواته د نور بیبی مور د خپلو اولادونو په نیمه خوا ژوند پخته، نو بلې خواته د هغې پلار علم خان هم د خپلو اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی. دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. علم خان زیاتوي ټول دولس اولادونه لري، څلور زامن اته لوڼې، چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګزړ ناروغۍ له امله مړ شوي. دای وای د بیغوري لامل مخپل اولادونو ته د پولیو زت ساتکنه ورکړي چې پایلې داسوه
چې دی ول ویجی لپښول خو بیا مقصد په درې کال کې یا په درې نیم کال کې بس ځکته کې بزاتي شرکتونو کار پرېږدې یا یادي پرغښتو باندې نو سره په تکلیف زحمت باندې ډیر یو
دا نور بیبی کورنۍ د غزنی شار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي دا په داسې حال کې د چروختیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزن یو خطرناک ناروغي بولی او وایي د واکسین ساتکې د مخنیوي غوره لاره ده او خلک باید خپل اولادونو ته په وخت سره ورکړي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بیغوري او لاپروایی لامل د خپل اولادونو راتلونکي د نوربیبی او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي
پولیو ډیره خطرناک ناروغي ده چې دوی لمابای نه وړلو یا دیغو ایرټیکیشن سي دا هغه باید واکسینو په واسطه باندې وسی
بلور ته د غزنی عام روغتیا مسولین وایي د پولیو په لمنځوړلو کې ماشومان ته د واکسین ساتکو ورکول او د عامه پوهاوی په برخه کې خپل حالي ځلې ګړندۍ کړې دي د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلکو ته پیغام همدا ده چې ماشومان ته دوه قطرې واکسین په ښه شکل باندې ورکړي ترڅو د دې ماشوم او د دې فامیل متضرر ونه وسی
دا غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومان برخلیک د نوربیبی او د هغې د خویندو او ورور په څیر سي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره حال کې
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ماما دې ما د ننګرهار ولایت څخه د سرګل جیو لسوالی دلته دا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیات ساحو کې ابي هیڅ کار نه کوي وس خلک ډیر لسون سره مخ دي له دغه شرکتونو څخه کوچی د پای جوړي سوي دي دي صاحب
السلام علیکم بار السلام زه د هلمند ولایت کچي کول سوالي د زمینداور څخه خبر کوم د زمینداور 315 کاریزه ساحه د ټوله د وبو سره کم بوت سره مخ دي نو وبو ورور ډيري کمی دي مهله کوی دغه وبو د وزارت ته خوا څخه چې دغه خوا ته د کانال وخه جده وبو را واوري ورور ورته بورته ورکی د خلک ډیر ست مشکلات سره مخ دي پسل پیساده که او یا اچه پیساده کورنی بار سیوی جه شل پیساده پاتی مندیکا پا کندوالو با داله ده
السلام علیکم ده ازادی راژیو کارکون که آوریدون بتا نیکی حیلی سلامون آوان مجده لور مکامات سخه ده حیلی ده چه مجده برای لکی مجده ازارجو تلو سالی که ده کشتو ده نه ده چشنگ بناستم خدای دیوی که ده مجده پیغام ازادی راژیو نشد که ازادی راژیو از خدیر مننه از غلامگول میشنانه ده ازادی و تلوساری از خدا پیغان در تپریرده
سلام علیکم ده ازادی راژیو کرکون که منوال تا طول ده ما سلامونه و نیکی هم ازادی راژیو ده کرکون که سمده هیده ده چه مجر ولسوالی نوزاد ولسوالی لیر سخت وچه ده و بنه لره که مرسته ده بنده نواته لسینو لیر بشه ده ولس مرستی مرست وی بندون را تاید
بلی السلام علیکم زر رحمت لان ده هلمان ولای ده گرمسیر و لسوالی سا خبر کن ده او بو رو رکشت خانشن تیاری ده خواه گرده وچه پات سوره ده او سرکن کسه ده نصاب نست ده ولی ده رکم کیگی ده ولی ده رک ده والی یو چم ولی نکی رو را ده خواه سر خواه گرده پات سوره که باس وله وچکالی ده ختم شوه ده پای ده خانشن ته چخاک و بلانست ده خانشن تیاری ده او سرکن کسه پر یه گویا لگه سرکاره تا بیای دولتین زکی اسنادین زکی پات دیور را سرکاری ته بیای ورور اپسلا او جربون زکی پات دیور ور دی سرکاری ته تیری دا ولی داس کیږي باسی باید سی وغه می او خلاص السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.